استاد سلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې له 12 تر 1 بجې په دې غړې کې د خپل کوربا منور شانه کې هله پیرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان او نړۍ یو شمېر ډیپلوماټان اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار هارون باچای درته وایي
سرټکی په کراچای کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ نښته کې لګتر لګد وکسان وجل شوی او نه نور جوبل دی د کوز جنوبی وزیرستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ د مرکزی کمیټې غړی مولانا زینت الله افغان گرفتار کړی دی او ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې طالبان د حکومت نوی قانون د افغان ښځو او نجونو پر حقونو د نزغم لوړ محدودیتونه لا پراخوي اوس د خبرونو تفصیل د سن په مرکزی خار کراچای کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ نښته کې لګتر لګ دوه کسان وژل شوی او نه نور جوړبل دي د خبر د کراچای د پولیسو ویان محمد ریحان پرون مخه مشال لډیو ته وکړه نموړی ویل نښته غا محالو شکل چې د اهل سنت وال جماعت کسان په ګولمار سیمه کې د شیګانو پر یو کیمپ ور برابر شول د ریحان په خبره دواړو ډلو پر یو بل ډزې وکړې او په نتیجه کې مرګ جوړبل رامنځته شو ریحان ویل د سند پولیسو مشر د پیښې پرټنو امر کړی دی او د پولیسو ترڅنګ رینجر ځواکونه هم پسی مکه ځای پر ځای شوی دی بلخو د اهل سنت والجماعت یو مخکخ تاج محمد حنفی هم پرون په کراچای کې لرسنو سره په خبرو کې وویل د ډلې غړي پر تاریک روډ د خدمت نبوت په نوم په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره روان ول چې شیګان او ډزي ور باندې وکړي او دوه ملګري ورته ووجل خود سید شاهنشاه حسین نکوی په مشرۍ د شیګانو د تنظیم مجلس وحدت المسلمین مخکخانو بیگانه وخت په کراچای کې خبرونه سره په خبرو کې اهل سنت والجماعت دی وینا قانونا ډلې په توګه یاد کړل او حکومت یې غوښتل چې د هغه ډلې کسان دي د دوی پر کیمپ د برید په تور گرفتار او سزا کړي بلخو د سند اعلی وزیر سید مراد علی شاه د پرونی پیښې نوټس اخیستی او په یو بیان کې ویلي چې هیڅ چاته د ښار د امن ګډوډولو اجازه نه ورکوي دا په داسې حال کې ده چې شیګان نن د کراچۍ په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې د چیلم په نوم خپل مذهبي مراسم لمانځي رسنیو د سند کورنیو چارو د وزیر په حواله خبر ورکړي چې حکومت هم نن په کراچۍ حیدرآباد سکر او د صوبې په یو شمېر نورو سیمو کې د امنیت د ټینګښت په خاطر له سهاره تر ماښامه د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدماتو د تړلو پریکړه کړې ده د کوز جنوبی وزیرستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ د مرکزی کمیټې غړی مولانا زینت الله افغان گرفتار کړی دی دا خبر د کوز جنوبی وزیرستان د پولیسو یو افسر ډی ایس پی امین وزیر پرون مشال وړي ته وکړه نو موړي زیاته کړه افغان یې د اگست پر 2 په 3 ایم پی او او 9 نور مقدمو کې نیولې او د جنوبی وزیرستان عدالت ته وړاندې کولو لپاره د ټانګ ضلع زندان ته لیږدول دي خو د جنوبی وزیرستان په سرروغه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر شیرزاده مسید پرون مشال وړي ته وویل پولیسو د افغان ترڅنګ د جنوبی وزیرستان لپاره د غورزنګ کوارډینیټر شاهزاد وزیر هم گرفتار کړی دی مسید دا گرفتاری د پاکستان د آئین او قانون خلاف عمل وباله
مختلف مقدمے پہ جڑے کرانونی اور
د زینت الله افغان وکیل عبدالرحمن وزیر مشال لډو ته ویلي پر موکلي له ملک سره د قدارای مقدمه هم جوړه ده خو د زیاته کړي چې ضرب د جنوبی وزستان په عدالت کې د افغان ضمانت درخواست جمع کړي پښتون ژغورنې غورزنګ وای حکومت د دوی د مخکخانو د گرفتاری او للارې غواړي د غورزنګ د اکتوبر 11 جرګه چې د پښتون قومي عدالت نومي ورکړي دی ورته تیاری پیل کړی دی ناکام کړی د پاکستان د سوداګرو مرکزی تنظیم پر دوکانونو د نو مالیو یا ټیکسونو د بجلی د لوړو بیو پر ضد د اگست پر 18 په ټول ملک کې کاربندیز اعلان کړی دی د خیبر پختونخوا لپاره د دې تنظیم مشر ملک مهر الهی پرون مشال لډو ته ویل کاربندیز د مالی د مرکزی ادارې اف بی آر د هغې پریکړې پر ضد دی چې وایي هر دوکاندار به د خپل دوکان پر سر حکومت ته هر میاشت له 1.5 نیولې تر 15-20 روپو پورې مالیه ورکوي الهی زیاته کړه بل لار ورسره نشته مګر دا چې احتجاج وکړي د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز په نوم د خیبر پختونخوا د سوداګرو او صنعتکارانو اتحادیې د سوداګرو د مرکزی تنظیم د کاربندیز ملاتړ اعلان کړی دی د اتحادیې مشر فواد اسحاق پرون مشال لډو ته وویل په داسې حال کې چې په ملک کې کاروبارونه خراب او ګرانی زیاته شوې پر دوکاندارانو نوي ټیکسونه لګول د حکومت یو غیر منطقي اقدام دی او دوی مخالفت کوي مرکزی حکومت د سوداګرو د کاربندیز د اعلان په جواب کې تر اوسه څه نه دی ویلي خو په پیښور کې د اف بی آر یو چارواکي د نوم نه خول په شرط پرون مشال رادیو ته وویل د سوداګرو د شکایتونو د ازالې لپاره د هغوی له استازو سره د حکومت خبرې روانې دي تاسو مشال رادیو ته وګورئ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما ویلي د طالبانو د حکومت نوی قانون د افغان ښځو او نجونو پر حقونو د نزغملو وړ محدودیتونه لا پراخوي. یوناما پرون په خبر کړیو بیان کې د دې دفتر د مشر روزا اتونبایو وا په حواله ویلي دا قانون چې ان لمخې لکوره بهر د ښځې غږ اخلاقي سرغړونه بدل کیږي د افغانستان د راتلونکي لپاره یو زورونکې لیدلوری دی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په نوم نوی قانون چې د دوی په خبره مشر یې مولا هیبت الله خونزاده منظور کړی او په 14 ماده کې د ښځو پر غږ او مخ لوڅولو بندیز لګول شوی دی د اګست پر 21 اعلان کړ. د امریکا په کانګرس کې د بهرنۍ اړیکو کمیټې هم د اګست پر 23 د افغان طالبانو له نوي قانون سره سخت مخالفت وښود، خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون پر همدې نیټه پر خپل ایکس پاڼه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سرپرست خالد حنفی په حواله ولیکل چې د وزارت قانون له شرعي احکامو سره په سمون کې دی او په بشپړ توګه به عملي شي. او د جرمني پولیسو پرون وویل یو 26 شامه کس په دې ویلو سره چې د سولنګن خار خونړې برید د کړو دوی ته تسلیم شوه دی. د چاکو په هغه عمله کې چې د یاد خار د 1655 کلیزې د جشن په غونډه کې شوې وه درې کسان وژل شوي او ته زخمیان شوي ول. د جرمني د ډیزلډورف پولیسو په یو بیان کې ویلي حمله کوونکي گرفتار کړي او د هغه د جرم په اړه دقیق تحقیقات پیل کړي دي. اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش پرته له دې چې کوم ثبوت وړاندې کړي د اګست پر 23 د حملې ذمواري منلې وه. د مشال ریډیو د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته هارون باچا د دې سات خبرونه وړاندې کړل. پر روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. د بلوچستان په موسی خیلو کې وسلوالو لک تر لګه درش کسان لګاړو کوسکړي او پړازو وجلې دي. د جنوبي وزیرستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ یو بشر مولانا ذلت الله نیولې. د نوموړي وکیل په دې اړه سوای پرون د خیبر ضلع په باړه کې د تیرا امن په نوم یو سیمینار شوی چې پکې وویل شو د عملیاتو له وجې به سیمه نه پرېښودل کیږي.
دا بدامنی دی ریاستی ادارو دی غفلت دی وجنه جوړ شوی ده. همت ندی بیلل وطن ندی پرفل.
د پاکستان د سوداګرو مرکزی تنظیم ویلی دا اگست په 18 با په ټول ملک کې هړتال کوي. دا ولی
چې یو سړی کاروبار نه یو هغه په څنګه میاشت ټیکس ورکړي په بدل منتلی بیسز باندې نو دا سه غیر قانوني اقدامات دي نو خلک مجبور شو چې شټر ډاون هړتال وکړي.
او د ایران چارواکي وایي د ورځې 12 میلیون لیټر تیل دغه هیواد گاونډي هیوادونو ته قاچاق کیږي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د بلوچستان په موساخیل ضلع کې د کوټه او ډیر زغازی خان ترمنس په لوی لار بیګا وسلوالو درش کسان لګاړو کوسکړي او په ډزو وجلی چې مړی یې لیویز ازواک ته سړک په غاړه مونډلې دي. د موساخیلو انتظامی چارواکو د پیخي پاړه په لټنې پیل کړی دي. د بلوچستان وزیر اعلی امیر سرفراز بوکټي د پیخي غندنه کړې. بلخوا تر اوسه د وجنو ذمہواری هم چا په غاړه نه اخیسته. په بلوچستان کې په 13 ساعتونو کې د ناامنۍ ځنې نورې پیښې هم رامنځته شوې چې په اړه یې تفصیل کوټه د بشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان په ضلع مساخیل کې د پنجاب او بلوچستان ترمنځ په لوی سړک لیویزو د دروشت کسانو مړی موندلی دي. څوک چې په ګولۍ وشتل شوی دي. د خبره د ضلع مساخیل مرستیال کمشنر نجیب الله د اگست په 15 نیټه په کوټ کې د خبریالانو سره پر ټلیفون کړی ده او ویلي دي چې دا پیښه د مساخیل په رړه شم سیمه کې رامنځته شوې ده. د نوموړي په خبره چې د اگست په 15 او 16 منځنۍ شپه ځینې ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا په رړه شم کې د مساخیل او ډیر غازی خان تر منځ لوی کامی سړک بند کړل شوی او بیا یې د موټرانو څخه یاد کسان را شوه کړی دي او د لومړنۍ په لټه لیکنو څخه دا څرګنده شوې ده چې وسلوالو د وسلې په زور دوی لومړی د موټران څخه راشو کړي او بیا د دوی شناخت کړي او وروسته یې په ګولۍ وشتلې دي. نوموړې زیاته کړې ده چې د پیښو وروسته نه څرګنده وسلوال کسان د هغه ځای څخه په تیښته کې بریالي شوي دي. بلخوا لویز او سردي عسکر هلته رسېدلي او د پیښې د پلټنې کار یې پیل کړی دی، خو څوک یې تر دمګړې پورې نه دی نیولی. دا ډول د بارکان د لویز رسالدار اکبر خان و رسنۍ ته ویلي دي داسې معلومیږي چې په دوی کې زیاتره د پنجاب اوسېدونکي او سرکاري ملازمان یا نوکران دي. خو په سیمه کې ځایي خبریال رحمت مسخیل د اګست په شپږویشتمه نیټه و مشالډو ته وویل چې په مړو کې دوه کسان د بلوچستان دي، څوک چې د ده په خبره د بوري او دوکۍ اوسېدونکي دي. په دې پیښه کې د نوموړي په خبره درویشت کسان مړه او پنځه نور ټپیان سوي دي. بل پلو ته تېره شپه په مستون کې هم د لویزو پر یوه تاڼه د وسلوالو کسانو برید سوی دي، چې له امله د کوټه او مستون ترمنځ سړک تر څو ساعتو پورې د موټرانو په مخ بند سوی او په نتیجه کې عادي خلک د سختو کړاوونو سره مخ سوی دي. د مستون د ځایي چارواکو په خبره چې وروسته لویز او سردي عسکر نه یوازې د پیښو ځای ته رسېدلي، بلکې د دوی د جوابي ډزو له امله وسلوال په تیښت کې بریالي سوي دي، خو تر دمګړې پورې انتظامي چارواکو لخوا د څه تلفاتو په اړه څه نه دي ویل سوي. دا ډول په ضلع بولان کې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا یو پل تېره شپه په چاودېدونکو موادو الوزول سوی دي، چې له امله د چارواکو په خبره د کوټې او سبوی ترمنځ پر لوی سړک د موټرانو چلند تر اغېز لاندې راغلی دی. د دړشم پر پیښه د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي سخت خواشینی ښکاره کړې او ویلي دي چې دا د ترګړۍ و ناوړه پیښه ده. په کوټه کې په خبر شوي یو بیان کې اعلی وزیر د مسخیل پیښه د ترګرو یو بزدلانه عمل ګڼلی او زیاته کړې ده چې حکومت به کله هم په پیښه کې تورن کسان او د هغو مرسته کوونکي معاف نه کړي. د اعلی وزیر په خبره چې حکومت به ډېر ژر په صوبه کې د امنیت جاج اخلي او د دې په خاطر یې یوه غونډه را طلب کړې ده چې موخه د دغه ډول پیښو مخنیوی کول دي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د کراچۍ پولیسو ویلي پرون په دغه خار کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ شوین خطه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او نه نور ژوبل دي. دواړو مذهبي ډلو د پیښې پړه په یو بل چولې. د سند حکومت د پیښې نوټس اخیسته او له پولیسو یې ریپورت غوښته ده. په داسې حال کې ده چې شیاګان نن د چهلم په نوم خپل مذهبي مراسم لمانځي. له همدې امله حکومت د کراچۍ په شمول د ملک په یو شمېر برخو کې سخت امنیتی تدابیر نیولی او د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدمات یې هم تړلې دي. له کراچۍ زموږ خبريال نیاز علي خان په دې اړه نور معلومات راکوي.
د سن صوبې کراچۍ په ګولیمار سیمه کې پرون د اگست په 15مه د دوه مذهبي فرقې زړډلو ترمنځ پنخته کې لګ تر لګ دوه کسان وجلې شوی او نه نور ټپین شوی دي. په عین وخت کې قهرجنو خلکو بیا یو بس، سلور موټری او ځنی موټر سایکل هم سوځولې دي. د کراچۍ پولیسو ویان محمد ریحان د پیښې په اړه مشال ریډیو ته ویلي پیښه کې دوه کسان په ډزو وجلې شوی او نه نور جوبل شوی دي.
ګولیمار کې قریب جب یہ قافلہ اہل سنت والجماعت کا پہنچا ہے
دیوائی د اہل سنت والجماعت قافلہ چر جلسے لپاره پلاری وا او د خار ګولیمار سمیت را ورسیدا نو هلتا د شیګانو یو کیمپ هم لگے تلے وو. هغه محل د دواړو ډلو ترمنز ان خطو شو. دواړو ډلو په یو بل ډزی کړی دي چې نه کسان پکې جوبل شوی او دوه کسان وجلې شوی دي. دمړو په جنگلو د شهري احمد او جنید مهدی په نومونو شوی دي
اور جنید مهدی کے نام سے ہوئی.
نوموړي زیاته کړی چې د پولیسو مشر د پیښې نوټس اخستے او د کڑکې جن حالاتو د کنټرول لپاره په سیمه کې پولیس او رینجر ځواکونه ځای په ځای کړی شوې دي. بلخوا په کراچۍ کې مذهبي ډلې اهل سنت والجماعت د کراچۍ یو مشر تاج محمد حنفي بیا رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د اگست په 15مه د خار په تاریخ روډ سیمه کې د ختم نبوت د ساتنې او د صحابه کرامو د عظمت په نوم جلسه را جوړه کړې وه. او د یادی جلسې لپاره پلویان په گاډو کې د ګلبهار ګولیمار سیمې سره تیرېدل چې شیګانو په بریت کړې دي. نو موړي په وینا چې په پیخه کې د دوی دوه کسان وجلې شوی او نه نور ټپیان شوی دي چې په روغتونونو کې د درملنې لاندې دي.
اهل سنت والجماعت کا پرامن جلوس
دی وای د اهل سنت والجماعت پر امن جلوس د شایره قائدین په لوري روانو. د امام بارګه علی رضا سره زمونږ په پر امن جلوس دز شوی دي. په دې کې تر اوسه زمونږ دوه کسان وجلې شوی او نه نور جوړ کړی شوی دي. زمنګ پر جلوس او پر امن خلکو باندې دا بریت شوی دي. نوموړي زیاته کړې چې د خطي په وخت زمنګ هغه ګاډي هم سوځولې شوی دي چې زمنګ پلویان پکې سپار وو. د پیښې وروسته د اهل سنت والجماعت د سوري لاندې په طارق روډ سیمه کې حکومت جلسه رابللې شوی وه هغه پای ته رسیدلې ده. خود اهل سنت والجماعت د کراچۍ مشر علامه اورنګزیب فاروقی اور مولانا تاج محمد حنفی په مشرۍ بیا لسکونو کسانو پر هغه ځای احتجاجي پر لټ پیل کړی دي او د حکومت نه پن خطا او ډزو کې د ککړو کسانو د زر تر زر نیولو غوښتنه کړې ده. بل لور ته شیا علمانو بیا تور پورې کړی چې اهل سنت والجماعت پلویانو د دوی په کیمپ بریت کړی دي او په ډزو کې د دوی یو تن وجلې شوی او ګڼ شمیر کې جوبل کړی شوی دي. بیګا د شپې ناوخته په کراچۍ کې د شیاګانو تنظیم مجلس وحدت المسلمین یو ځای مشر سید شینشاه حسین نقوی او نورو په ګډه خبری غونډه کې ویل چې غیر قانونه مذهبي ډلې د دوی په کیم بریت کړي دي. حکومت دې د دې بریت کوونکو په ضد سمدستي قانونه واخلي.
حکومت واسه تمام ادارو سے یہ مطالبہ کرتا ہوں.
دی وای د حکومت او ټولو ادارو نه غوښتنه کوم چې په پیخه کې ککړ د غیر قانوني مذهبي ډلې کسان دې سمدستي ونیسي. د چهلم دروازې نه یو ورځ مخکې دوی ته د جلسې او لاریون اجازه چا ورکړی ده. د هغوی په ضد هم قانوني ګامونه واخستل شي. د پیښې په محل ځای پولیسو هیڅ ګامونه نه دي اخیستي او یوازې تماشایي کتله. په کراچۍ کې د دوه مذهبي فرقیزو ډلو ترمنځ دان خطه په داسې حال کې شوې ده چې نن د اګست په شپږشتمه په ټول هیواد کې شیعهګان خپل مذهبي فریضه چهلم مراسم ادا کوي او د یادو جلوسونو لپاره د کراچۍ ترڅنګ په ګڼو ښارونو کې هغه لارې د امنیت په خاطر تړلې شوې دي چې د چهلم جلوسونه پرې تیریږي. بل لور ته د سند اعلی وزیر مراد علی شاد په خپل بیان کې ګولی مار کې د ډزو د پیښې نوټس اخیستي او د ککړو کسانو د سمدستي نیولو امر کړی دی. د سن اعلی وزیر ویلي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د خار امن ګډوډ کړي. د پیښې وروسته د کراچۍ خار په ګڼو سیمو کې تراو تریخوالی خپور شوی او ځایي خلک هم د یری ښکار شوی دي. د سن پولیسو مشر ای جی سن د سیمې پولیسو ڈی آئی جی عرفان بلوچ څخه هم راپور غوښتی دی او پولیسو ته لارښوونه کړې دي چې د نظم د کنټرول لپاره د سمدستي ګامونه واخلي. د پولیسو مشر په وینا چې ککړ کسان به ډیر زر ونیول شي او په ضد به قانوني کاروي کیږي. بلخوا د سن د کورنو چارو وزیر په وینا چې نن د اگست په شپږشتمه به کراچۍ حیدرآباد سکر او ګڼو نورو ښارونو سیمو کې د امنیت په ځای ساتلو لپاره موبایل فون او انټرنیټ د سحر نه تر ماښامه پورې بند وي. خو کراچۍ او سن په ګڼو ښارونو او کلیوالو سیمو کې اوسیدونکي وایي چې په سیمو کې موبایل فون او انټرنیټ د اګست په 15مه د شپې رهسې بند شوی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. پښتون ژغورنی غورزنګ وایي د کوز جنوبي وزیرستان پولیسو یې د مرکزی کمیټې غړی مولانا زینت الله افغان نیولې او د ټانک ضلع په زندان کې اچولې ده. دا خبره د غورزنګ یو ځای مشر شیرزاده مسید پرون مشال ریډیو ته وکړه او زیاته کړه چې پولیسو دا کاروایی د اګست په 28مه کړې. د افغان د گرفتاری تصدیق د جنوبي وزیرستان پولیسو هم مشال ریډیو سره په خبرو کې کړی دی. بلخوا د مولانا زینت الله وکیل وایي په موکل یې شپږ مقدمه جوړې دي چې یوه پکې سره د غداري هم ده. خو نو موړه زیاتوي چې دا مقدمه د دروغ دی او دا چې زر به د هغه د ضمانت لپاره د جنوبي وزیرستان په عدالت کې درخواست جمع کړي. لسیمه زمون خبريال اشتیاق مسید په نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټي غړی زینت الله افغان یې د اګست په 28مه گرفتار کړی دی. د پولیسو ډی ایس پی امین وزیر مشال ریډیو ته ویلي دي چې زینت الله په درې ایم پی او او نه نورو مقدمو کې گرفتار کړی شوی دی او دا وخت د سویلی وزیرستان عدالت ته د مخامخ کېدو د پورا ټانک ضلع ته منتقل کړی شوی دی. خو سویلی وزیرستان سره روغه سیمه پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده ماسید د زینت الله اغوان گرفتاری په براکښې مشال ریډیو ته ویایي. په مولانا جنت الله اغوان باندې درج شوی مقدمه په براکشه ایڈوکیټ عبدالرحمن وزیر ویایي.
جنت الله یہ اپنا کی ریسار کا پونا کے جنت الله خلاف تقریبا 8-10 مقدمے وے پاک کے امبل مخ کی کڑے وہ اغا زڑے مقدمے دی پکے خودی خلاف ہو کلی تھنے کے ایف آئی آر دی پے پ مقدمہ دائر اس پٹان جل کے جے کی مارٹ دی جوڈیشل آرڈر وشو اغا دعوی دی پے 123 سیکشن اپ 122 124 دا بغاوت دا سیڈیشن سی میں مقدمے دی چپٹر 6 ٹوٹل پدی پی ٹیم مندا دا تے لگی جنت الله دا غادی ضمانت پورا مو انشاءاللہ در حسین بار بار کر دی ہر سمے کر دی
دی پشتون جغورن غرزنگ گڑی پ مولانا جنت الله اغوان او شہزاد وزیر بنے دی سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیس والا طرفا درج شوی مقدمے درویغزن بولی او ویائی چې دوی وو د پښتنو حقوق وشتن د پورا وو خپل مبارزه جاری ساتي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیزې خبرونې ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره یې شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پرون د خیبر په باړه کې د تیرا امن په نوم یو غونډه وشوه چې پکې د پارلیمان د غړو ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو هم ګډون وکړ. دوی په خپلو ویناوو کې ویل په خیبر کې پوځي عملیات نه مني او هوډ یې څرګند کړ چې د بدامنۍ پر ضد به خپله مبارزه جاري ساتي. په غونډه کې اعلان وشو چې په خیبر کې میشت ټول قومونه به د راتلونکي ستمبر میاشت په 15 یوه لویه جلسه کوي او پکې به له ریاسته غواړي چې د امن د ټینګښت په برخه کې خپل ذمواری پوره کړي. بلخوا حکومت او همپوز وای چې د تراګرۍ پر ضد جګړې ته ژمن دي او د وسلوالو د ځپلو لپاره یې هدفي عملیات جاری ساتلي دي. له خیبره د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په باړه کې د تیرا امن په نوم را جوړ شوی سیمینار ته د وینا په وخت تحصیل چیرمین مفتی محمد کفیل پردی ویل چې دا ځل به خپله سیمه نه پرېږدي بلکې د بدامنۍ پر ضد به سیاسي مزاحمت کوي.
دا بدامنۍ د ریاستي ادارو د غفلت د وجې نه جوړه شوې ده. همت نه دی پیلل، وطن نه دی پرېښول، ځکه د نن نه تقریبا لس دولس کاله مخکې چې کوم لهر راغله او په هغه کې مونږ همت بیلله او مونږ ایډی پی شو، په هغه کې مونږ بی زتې وشوې، په هغه کې مونږ تاوانونه وشول چې د تمامو ملګریو په دا باندې یو اتفاق دی چې را همت بیلل نه دي او مقابلې کول دي.
دی سیمینار تھا د وینا په وخت د باڑی او تیرانا صوبائی اسمبلی لپاره منتخب شوی غړی عبدالغنی پردی ویل چې دوی په خپل خاورا یو وار بیا د پوځي عملیاتو اجازه چاته نه ورکوي او نه غواړي چې په دې سیمه کې بدامنی زیاته شي.
زه په دا خورا اپریشن نه منم، زه په دا خورا بدامنی نه منم. وہ دیکھو خلکو لما ہوئے چھے کلا بدامنی جوڑے گی دا خلق تل پورتا کی گو تسو بیدی مون بلگر کیا کہو چھے دی دانا مخی پدا سیما پدا ایلو کا چھے کم جنگو نا شوی دی دا دی امن نی پورا ندی شوی امن ترکی دو امن خوشولی دو چھے پدا سیما کی امن نوی زد ترکی نشم کھو لائی
د خیبر ضلع سیاسي ګوندون مشرانو د پارلیمان غړو په دې موخه اعلان وکړ چې د سپتمبر په 15مه نیټه به په باډه کې د خیبر ضلع د ټولو قومونو یو لویا امن جلسه کوي. د تیرا ولسی وګړي وایي چې هلته وسله وال په رڼا ورځ گشتونه کوي، له خلکو کلنګونه اخلي او په هدفي وژنو کې ککړ دي. په خیبر ضلع کې میشتو امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې په دې وروستو کې په تیرا کې د وسله والو پر ضد هدفي عملیات کړي، هغوی ته یې مرګ ژوبلا اړولې او په دې سیمه کې امن لپاره ژمن دي. د خیبر ضلع ولسی وګړي وایي چې په دې تیرو دریو کالونو کې یو وار بیا هلته بدامنی زیاته شوې او د تیرا او باړې په ګډون په جمرود او لنډ کوتل کې هم وسله والو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان د دکاندارانو او سوداګرو مرکزی تنظیم ویلي په دکانونو د نوي حکومتي ټیکس او د بجلی د لوړو بایو پر ضد د اگست په 28مه په ټول ملک هړتال کوي. په پیښور کې د سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انډسټریز په نوم د رجسټر سوداګرو او صنعتکارانو تنظیم هم د دې اقدام ملاتړ کړی دی. د سوداګرو د کاربندې په دې فیصله حکومت تر اوسه نه دی ویلي، خو په پیښور کې د مالیه د مرکزی ادارې یا ایف بی آر او چارواکي د اگست په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د سوداګرو د شکایتونو د ازالې لپاره یې د هغوی له استازو سره خبرې روانې دي. په دې هکله تفصیل له پیښور زموږ خبریال غلام غوس راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د مرکزی تنظیم مشر ملک مهر الهی د اگست په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې په سوداګرو د نویو لګول شویو ټیکسونو او بجلی د زیاتو شویو نرخونو په وجه د دوی مرکزی تنظیم د اگست په 28مه د کاربندیز کولو اعلان کړی دی. ملک مهر الهی زیاته کړه چې اوس د ټیکسونو مرکزی اداره ایف بی آر لدوینه د دوکانونو په حساب نوې ټیکس راټولول غواړي چې دوی ته د منلو وړ نه دی.
نوی ورپورټ کاروبار کتلې 20,000 نه شروع شو، 20,000 او 30,000 او 40,000 او تقریبا 65,000 روپے پورې لاړ. لکه یو مثال زتا زور کم چې دالګران بازار او ریشمګران موچی لڑا بزازان دای باندې 30,000 او پیپل منډه باندې فی دکان د میاشتې 45,000 اندغه سے بیا سره خو بازار دلاړو 55,000 بیا صدر دلاړو 65,000 حساب کتاب نو ډنډه ماریو بیا پکې خبره اترې شوې خو معاملہ ټس نہ مس نه کېدو نو موږ بیا مجبور شو چې تاجر سره چې کم هتھیار دے دا هړتال نو موږ بیا دې 28 تاریخ باندې هړتال اعلان وکړو او دا آل پاکستان دے او دا ټول تاجرانو دے.
په پیښور کې د سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انډسټریز په نوم د رجسټرډ سوداګرو او صنعتکارانو تنظیم هم د سوداګرو د کاربندیز د حمایت اعلان کړی دی. په دغه اړه د سوداګرو او صنعتکارانو د یادی خونی مشر فواد اساق مشال ریډیو ته وویل
چې یو سړی کاروبار نه یو هغه څنګه میاشت ټیکس ورکړي حکومت له منتلی بیسس باندې نو دا سه غیر قانوني اقدامات دي نو خلق مجبور شو چې شټر ډاون هرتال وکړي او چیمبر د دې بھرپور حمایت کړي. حکومت ته مونږ بار بار ویلي چې تاسو دا ټیکس نظام فیل شو او روزګارونه دلته ختمه کی، کارخانه بندېږي لګیا دي، دکانونه بندېږي، دا پوهیږي نه حکومت او زبردستی کوي نو دا زبردستی کار نه دی.
د پیښور په قیسخانه کې د تاجرانو د تنظیم مشر ظفر خټک وایي چې د بجلی د موجوده نرخونو او موجوده ګرانۍ لوجي دوی په مشکل خپل کار روزګار ته دوام ورکړي او په دې حالاتو کې دوی د نویو ټیکسونو د ادا کولو توان نه لري.
هر قسم ته ټیکسس په مونږ باندې لاګو کیږي، مونږ کرایګان نه شو ورکولې، د بجلی بلونه نه شو ورکولې، سټاپ ته تنهاګان نه شو ورکولې، وو وخت روټې د پاره مونږ پریشان یو. پدې د برچ کم دې کنه دوی فی دکان شټر ٹیکس لگول دے پدے حق لباندے پورا پاکستان تاجرانو الحمدللہ پیو پیچ پاندے دی
دا تاجرانو دا کاربندیز پا اعلان حکومتی چارواکو تردی دا ماسر ردی عمل ندے سرگند کرے خو پا پیخور کی دا ایف بی آر یو چارواکی چی نئے غوختل نومی سرگند چی دا اگست پا پنزوشتم مشال ریڈیو تا وویل چی دا ٹیکسونو راٹولولو پا سر دا سوداگرو سرا دا راولاڑو شویو زینو ستونزو دا حواری لپارا د سوداګرو سره د مذاکراتو کولو هڅه روانه ده او د ټیکسونو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره یو ورکینګ ګروپ هم جوړ کړي چې مقصد یې د ټیکسونو هدف ترلاسه کول او د ټیکسونو پر راټولولو کې سوداګر او ولس په اعتماد کې اغیستل دي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسېدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د دې سات خبرونه د هارون باچا ناوړو.
د سن په مرکزی خار کراچای کې د شیا او سونی ډلو ترمنځ نښته کې لګتر لګ دوه کسان وژل شوي او نه نور ژوبل دي. د خبره د کراچای د پولیسو ویان محمد ریحان پرون مخه مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي وویل نښته هغه مهال وشوه کله چې د اهل سنت والجماعت کسان په ګولیمار سیمه کې د شیګانو پر یو کیمپ ور برابر شول. د ریحان په خبره دواړو ډلو پر یو بل ډزې وکړې او په نتیجه کې مرګ ژوبل رامنځته شوه. بلخوا د سند اعلی وزیر سید مراد علی شاه د پرونی پیښې نوټس اخیستې او په یو بیان کې ویلي چې هیڅ چاته د ښار د امن ګډوډولو اجازه نه ورکوي. د کوز جنوبی وزیرستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی مولانا زینت الله افغان گرفتار کړی دی. دا خبر د کوز جنوبی وزیرستان د پولیسو یو افسر ډی ایس پی امین وزیر پرون مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي زیاته کړه افغان یې د اګست پر 2 په 3 ایم پی او او 9 نور مقدمو کې نیولی او د جنوبی وزیرستان عدالت ته د وړاندې کولو لپاره یې د ټانګ ضلع زندان ته لېږدول دی. خو د جنوبی وزیرستان په سرروغه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر شیرزاده مسید پرون مشال ریډیو ته وویل پولیسو د افغان ترڅنګ د جنوبی وزیرستان لپاره د غورځنګ کوآرډینیټر شاهزاد وزیر هم گرفتار کړی دی. مسید دا گرفتاری د پاکستان د آئین او قانون خلاف عمل وباله. د پاکستان د سوداګرو مرکزی تنظیم پر دوکانونو د نو مالیو یا ټیکسونو د بجلی د لوړو بیو پر ضد د اگست پر 18 په ټول ملک کې کاربندیز اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا لپاره د دې تنظیم مشر ملک مهر الهی پرون مشال ریډیو ته وویل کاربندیز د مالیې د مرکزی ادارې ایف بی آر د هغې پریکړې پر ضد دی چې وایي هر دوکاندار به د خپل دوکان پر سر حکومت ته هر میاشت له 1.5 لک نیولې تر 65,000 روپو پورې مالیه ورکوي. مرکزی حکومت د سوداګرو د کاربندیز د اعلان په جواب کې تر اوسه څه نه دی ویلي خو په پیښور کې د ایف بی آر یو چارواکي د نوم نه خولو په شرط پرون مشال ریډیو ته وویل د سوداګرو د شکایتونو د ازارۍ لپاره د هغوی له استازو سره د حکومت خبرې روانې دي. او د جرمنی پولیسو پرون وویل یو 25 کلن شامی کس په دی ویلو سره چې د سولنګن خار خونړې برید د کړو دوی ته تسلیم شوی دی. د چاکو په هغه عمله کې چې د یاد خار د 1655 کلیزې د جشن په غونډه کې شوی وه 3 کسان وژل شوي او 8 زخمیان شوي ول. اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش پرته له دې چې کوم ثبوت وړاندې کړي د اګست پر 23 د حملې ذمواري منلې وه.
هارون باچا درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزو یو نړیوال ریپورت ته. د ایران چارواکي وایي د ورځې 2 لک لیټره تیل له دغه هیواد گاونډو هیوادونو ته قاچاق یعنی سمګل کیږي. ترکی، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه ګڼل شوي چې د ایران نورته تیل قاچاقیږي. د طالبان حکومت لا افغانستان ته د ایرانی تیلو د قاچاق په تړاو سره ندی ویلي خو مخکې یې لسګونه ټینکر تیل چې دوی بے معیار یا غیر معیاري بللی وو بیرته ایران ته ستانه کړی دي. صفی الله ستانګزی هم په نور حال خبروي.
د ایران گاونډوی هیوادونو ته د تیلو د قاچاق په تړاو بیلابیل شمیرې خبریږي. خو دا وارد دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونی یو مسؤل علي شمس اردکاني ادعا کړي چې د ورځې 2 لک لیټره تیل ترکیې، پاکستان او ایران ته قاچاق وړل کیږي. اردکاني د دغو قاچاقي تیلو کلنی ارزښت 4 میلیارد ډالره بللی دی. د ازادي راډیو فردا څنګه د اردکاني په حواله راپور ورکړی چې قاچاق وړونکي د ایران تیل د ترکیې وان ښار ته وړي او هلته له جامو، بوټانو او نورو محصولاتو سره تبادله کوي. د ایران د سوداګری او صنایع د خونی دغه مسول هم درز ویلی افغانستان ته هم د ایران تیل قاچاق وړل کیږي. د احصایو په اساس په افغانستان کې د ایران په نسبت د تیلو د هر لیتر بیه شپږ درش برابره ګرانه ده. د نړۍ د هر هیواد په نسبت په ایران کې تیل ارزانه دي، داسې چې یو لیتر پټرول هلته تر 3000 تومانه پلورل کیږي چې په افغانیو باندې څه کم 15 افغانۍ کیږي. د ایران ګاونډیو هیوادونو ته د تیلو د قاچاق یو عمده دلیل هم دا ګڼل کیږي چې قاچاق وړونکي په سرحدي سیمو او ګاونډیو هیوادونو کې تیل په ښه قیمت پلورلی شي او څو برابره ګټه کوي. رویټرز راپور ورکړی چې پاکستاني چارواکو تایید کړی هر ورځ له ایران 4 میلیونه لیتر تیل دغه هیواد ته قاچاقیږي چې بیا ځای ځای په ارزانه بیه پلورل کیږي. د طالبانو حکومت لا د ایراني چارواکو د ادعاو په اړه چې د افغانستان په شمول د ایران ګاونډیو هیوادونو ته تیل قاچاق وړل کیږي څه نه دی ویلي، خو مخکې د افغانستان او ایران په پولو کې د تیلو پر سر ځینې لانجې رامنځته شوې وې. طالب چارواکو په تیره بیا د دوی د ستاندارد ادارې لسګونه ټانکره تیل چې دوی بې کیفیته بللي له نیمروز او ځینو نورو سره د سیمو بیرته ایران ته مسترد کړي چې د چارې د ایراني چارواکو غبرګونونه پاره ولي.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو. اسلام آباد ته د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه نن یعنی د اگست په 16 مازیګر 15 بجې را بلل شوې. په دې لړ کې د قومي اسمبلی سیکرټریټ یو نوټیفیکیشن جاری کړي چې پکې د غونډې د ایجنډا په اړه څه ندی ویل شوې. په همدې حال کې د سېنات غونډه هم سبا یعنی د اگست په 16 را بلل شوې ده. د سیاسي چارو ځنې شنونکو وای دا چې ښکاری چې حکومت روانه ونی د پارلیمان ګډه غونډه هم راوبلی او پکې مهمه قانون سازي وکړي، خو د وفاقي حکومت ویان دا خبره رد کړې ده. په دې حقله تفصيل ګولې حاضر کوي.
د قومي اسمبلی په رسمي ویبپاڼه په بیان کې ویل شوی چې ولسمشر آصف علي زرداري د اسمبلی غونډه نن د اگست په 16 مازیګر 15 بجې راوبللې. بلخوا د سېنات رسمي ویبپاڼه خبر ورکړې چې د ایوان بالا غونډه به د اگست په 16 مازیګر 15 بجې کیږي. په پاکستان کې د قومي اسمبلی او سېنات غونډې پر یو وخت راوبلل په عمومي توګه په غیر عادي حالت کې کیږي. همدې ته په پام کې په هیواد کې په سیاسي چارو خبر شنونکو او خبريالان وای چې ښایي حکومت مهمي قانون سازي وکړي. په اسلام آباد کې خبريال اعزاز سعید مشال لډیتو ویل چې حکومت یو آئینی پیکج راوستو په هڅه کې دی چې د سپریم کورټ ججانو د عمرونو غزول هم پکې شامل دي. د زیات کړه چې د ججانو عمر له 15 څخه 18 کلونو پورې کول دي. د دې ترڅنګ د سپریم کورټ چیف جسټس ټاکلو لپاره یو کمیټې جوړولو تجویز هم دی چې درې نمونه به استول کیږي او هغه کې به یو چیف جسټس ټاکل کیږي. په پاکستان کې په عمومي توګه د چیف جسټس مودي پوره کېدو وروسته سینیئر جج دنده سنبالوي. د پاکستان موجوده چیف جسټس قاضي فایز عیسا کاری موده په اکتوبر میاشت کې پوره کیږي. نو د دې وروسته به جسټس منصور علي شاه د ستري محکمې چیف جسټس شي.
حکومت د یو آئینی پیکج للارې د جسټس منصور علي شاه د مخنیولو کوشش کوي او نه غواړي چې هغه چیف جسټس جوړ شي. خو حکومت حالاتو ته هم ګوري چې آیا جسټس منصور علي شاه د هغوی په توقعاتو پوره دی او کنه. له هغه وروسته به حکومت خپل حکمت عملی په ډاګه کوي.
قسم د قانوني چارو پوهانو او حکومت مخالفه ګوندلو لخوا د ممکنه پارلیمان غړي غونډي او د عدلي پاړه ترامي مو پاړه خبرې کیږي، خو وفاقي حکومت ویان اتا تارل د اگست په 14 د خبره رد کړي چې ګواکې د عدلي پاړه په پارلیمان کې ترامي رابستل غواړي. خو په اسلام آباد کې د عدالتي چارو خبريال او شنونکو متي الله جان مشال لیتو ویل چې حکومت په هر حال کې په ادارو کې د خپل خوخو کسانو به حل ساتلو لپاره هڅه کوي.
حکومت جو نه اس وقت ډیسپریټ وی وی
حکومت مایوس ده او په مایوسۍ کې تر هر حد اتلی شي. حکومت تنازع برداشت کولای شي خو اقتدار نه پرېږدي. د آئینی ترمیم لپاره له حکومت سره اکثریت نشته، خو د دې باوجود یې ولانجه جوړول غواړي. تاسو وګورئ چې تر اوسه پورې د ټاکنو کمیشن د سپریم کورټ د ځانګړو څوکیو په اړه پریکړه هم نه ده عملی کړې. که حکومت شپږ شپېته سلنه اکثریت ترلاسه کړي او قانون منظور کړي نو بیا به په سپریم کورټ کې لانجه شروع شي. په دې حال کې د ټولو ججانو جرګهګۍ هم جوړېدای شي. نو د دې ټولو کارونو مقصد یوه لانجه پیدا کول دي. بل دا چې حکومت د خپل اقتدار بچ کولو لپاره په سپریم کورټ کې تقسیم هم راوستلی شي.
سپریم کورټ کو بھی تقسیم کرنے کی حد تک جا سکتی ہے.
خود اطلاع تو وفاقی وزیر عطا الله تارل د یو شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره د اکتوبر په 23 په مرکه کې ویلی ول چې د چیف جسټس د سینیاریټي نظام کې د بدلون کوم تجویز غور لاندې نه دی او د قانون وزارت به په مناسب وخت کې د چیف جسټس د تقرری د نوټیفیکیشن په اړه تصمیم نیسي. خو په اسلام آباد کې پارلماني چارو خبريال نوید صدیقی مشال اړتیا ویل چې حکومت لوی پلان لري او د دې لپاره په اسلام آباد کې هلې ځلې توندې شوې دي. د زیاته کړه که څه هم په ښکارا حکومت دا ګنګوسي ردوي، خو په دې کې حقیقت شته.
حکومت دې ټیم دا غواړي او دا صرف د ججانو نه، دا د ټولو سرکاري ملازمینو د حکومت دا یو بانه ده. دا یو خبرې کیږي په اسلام آباد کې چې دا سرکاري ملازمینو عمر هغه 60 نه 65 کی او د 65 والا چې دی لږې 2 کال یا 3 کال دغه سیوا کې، ځکه چې پاکستان د معاشي حالات ټیک نه دي او د پنشن پیسې او د کمیوټیشن پیسې جی پی 1 پیسې پاکستان سره نشته. خو دې کې دا خبرې هم کیږي چې د آرمی چیف عمر هم سیوا کې څنګه چې مخکې شو باجبا په وخت کې د کشانت د چیف جسټس اف پاکستان ته به هم دې ټیم فائدہ رسی، نورو ججانو ته هم پدې کې فائدہ رسی، نور ډېر خاص خلک دي.
د پاکستان په مرکز کې ائتلافي حکومت د خو په پارلمان یعنی قومي اسمبلی کې شپږ شپېته فیصد اکثریت نه لري. دا وخت په قومي اسمبلی کې حکومتي ائتلاف 212 او مخالفه ګوندونه 103 څوکۍ لري. همدغه شان په سینټ کې هم حکومتي او ائتلافي ګوندونه 350 غړي لري او مخالفو ګوندونو غړو شمیر 22 دی.
دا مشال رادیو ده.
نن د اگست شپږشتما د خزو د برابرۍ د نړیوالې ورځې په توګل بانزل کیږي چې هدف یې د هغو خزو د هڅو یادونه ده چې د میرمنو لپاره یې د رای اچونې یا ووټ حق ترلاسه کړی دی. دا مبارزه له نن څخه یو سل څلور کال وړاندې په امریکا کې فعالو خزو پیل کړې وه. د هغوی مبارزې ته د درناوي لپاره له 1922 کال راهیسې د خزو د برابرۍ ورځې لمانځل پیل شوي دي. د دې ورځې په تړاو مشال ریډیو خبریالی خالده نیاز یو ریپورت برابر کړي چې پکې یې د خزو د ووټ په ارزښت د پارلمان لزونو په خوانیو خزینه غړو او عامو مرمنو سره خبرې کړي دي. راځي چې په غاړه وورو.
د مردان ریحانه شکیل د خزو حقوقو د پاره کار کوي او لدی ترسنګ کال 2013 کې د صوبای اسمبلی حلقہ پی کې 25 نا انتخاباتو ته هم ولاړه وا. مشال ریډیو سره خبرو کې ریحانه شکیل اوی خارجو سیمو کې اوس خزو کې پوها راغلی دا او دوی د خپل ووټ استعمال کوي، ولی کلیوالو سیمو کې خزی اوس هم د ووټ غوندې بنیادی حق نه محروم دي. دا وایي د زیاتره خزو شناختی کارډونه هم نه دي جوړ.
کم ان ایجوکیټډ فیمیل چې دي هغه ته ووټ اچولو حق ځکه نه ورکې، یو خو ځاغي سي نه سي نه او کسي نه سي جوړ کینو هغه ته چل نه ور دي چې موږ به الله شو ووټ بچاله ورکو او څنګه به ورکو. به د کور نه پاغې دباو وی چې ته دې یو سیاسي پارټي ته دې ته ووټ اچې دي کنفیوز شي هغه سره بیا ووټ اچولو لزینه او بل هغه کې دون په هني هغه کارونه جوړ کې ویل لري کا د ووټ سره چوم د کور نه زم د کلچر ډیره سختي وی چې خزه و د کوره بار ور دي.
د لوخاری وخزه چینای غختل نامه او پیجندل شي. مشال ریډیو ته اوه شناختی کارډي جوړ دی، غختلې د خپل ووټ حق استعمال کړي، ولی د کور سړو ورته اجازه ور نکړو.
ووټ اچول ما خواهش لرو خو ما د کور زیر نه اجازه نو او په هر انسان باندې فرض دي چې هغه خپل ملک د پاره خپل لیډر ته خپل ووټ واچي. څنګه چې سړی ووټ اچي د ښه شانتي خزو باندې او پیغلو جنکو باندې هم حق دي چې هغه خپل ووټ فرض ادا کړي او خپل خپل لیډر ته خپل ووټ واچي.
غیر دولتي اداره فافین چې پاکستان کې د انتخاباتو شفافیت حوالی سره کار کوي، د کال 2023 عام انتخاباتو په اړه راپور جاری کړي چې تر مخه یې شپږ لکه تنانو د خپل ووټ استعمال کړی دی. راپور کې ویلي شوی دی ټولو حلقو کې 10% ښځو ووټونه اچولی دي. د کال 2023 انتخاباتو کې د سړو ووټونو اچولو شرح 55.6، ولی د ښځو ووټونو اچولو شرح 45.6% وا. چانوی بیچ د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري او د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی مخصوص نشست لپاره نامزد شوی دا وای اوس خزو کې د ووټ حوالی سره ډیرا پوها راغلی دا او غواړي چې د خپل ووټ حق استعمال کړي. دا وای د خزو سیاست کې راتګ ډیر ضروری دی، ځکه چې خزی د خزو مسلو د پاره پخ ډول کار کولی شي.
ډېر ایشوز لکه سوارا شوا، مرګونه شو، اونر کلنګ شو، ایسټ باندې چې پیور واچي، ډېر هراسمنت شو، ریپ شو، دا ټول شیزونه چې دي دي ته خو اول سره دام نه و پته چې ها دي چرته داسې یو باډي شته، یو امبرس پرسن دفتر شته، یو کمیشن شته، یا پولیس په ډپارټمنټس کې د ښځو ځینې شته، یا د هغې خپل حقوق شته چې هغې چرته تلی شي او خپل آواز بلند کولی شي. زمونږ د زنانه د اسمبلو ته راځي پړه لکه ښځې مخکې په دیش سنو کار کړی دی به دیش شي کې سپورټ کړي.
د عوامي نېشنل ګوند شګفتا ملک چې سو واري د خیبر پختونخوا اسمبلی ممبر پاتې شوې ده، مشال ریډیو ته وی چې ښځو لا زیاته شمېره کې د سیاسي عمل برخه جوړېدل پکار دي. دا ګڼي چې مخصوص نشستونو سره د ښځو پارلمان کې شمېره سیوا شوې ده او دوی کولی شي د ښځو دپاره آواز پورته کړي،
هغې خبره کولی شي، هغې قانون سازي کولی شي، هغې د زنانو دپاره آواز پورته کړي. نو زنانه چې دی هغه زیات کار کوي په پارلمان کې، د زنانو د ریزرو سیټ یا نورمل سیټ یو دی، کسوک الیکټډ راشي او کسوک په ریزرو راشي. زه په خپل په اسمبلی کې پاتم او د ټول نه زیات قانون سازي کې برخه ما غوښتي ده اسمبلی کې، زما کوېشن کال اټینشن ریزولوشن. نو د ریزرو سیټ سره د زنانو په سیاست کې راتګم زیات شوی دی، زنانه په ډیسیژن میکینګ کې راغلي دي.
د پاکستان د آئین سیکشن شپږویشتم تر مخه د دې هیواد هر وګړي د ووټ اندراج او ووټ ورکولو حق لري. ولی سیاست باندې ژور نظر لرونکي وایي د پاکستان زیات تر خزي د شناختی کارډونو نشټوالي، د سیاسي پوهې کمی او د کور سړو لخوا اجازه نه ملاوېدو له امله اوس هم د دې بنیادی حق نه محروم دي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
هلته په خیبر پختونخوا کې خلک شکایت کوي چې د صحت محکمې سره د لیونی سپی او نورو زهریلا زناورو د چیچونکو د علاج لپاره ضروری ویکسینو کمې ده چې له وجې متاثره کسان د کړاو سره مخ کیږي. پېښور کې ځینې کسان بیا وایي چې هسپتال کې ورته یو ډوز ورکړل شي او د نورو لپاره د ضلع نورو غټو هسپتالونو ته منډې وهي، خو بیا هم ورته دغه ویکسین نه ملاویږي او ځکه په ګران یا اخستلو ته مجبور دي. دوی وایي د صوبې تر ټولو لوی هسپتال لیډی ریډینګ په شمول د هرې ویزلې غټو هسپتالونو کې د یادو ویکسینو یو ټیکا لګول کیږي او باقي اصلور دوی په خپل اخلي، چې زیاتره خلک د اخستو وس هم نه لري. په دې اړه تفصیل د اسماګل ریپورت کې اورو.
لستن یو هسپتال والم نه راکول په پیسو باندې واغستل استن، خو څو پیسې د زیاتې 15000 روپۍ قیمت یو.
دا غږ د پېښور بډبیری سیمې اوسیدونکي دریش کلنې ربیحت ته نوموړی مشال ریډیو ته ویل چې شپږ میاشتې وړاندې سپي خوړلې، ولې هسپتال کې ورته یو ټیکه لګول شوی و. هغه وایي ډاکټرانو ورته ویل د علاج پوره کولو لپاره به د نورو ټیکو انتظام په خپل کوي.
خپل ترور کړتلی و ما، نو هغه خپل کورنۍ ورکوټ سپي و کور کې به هغه ساتو کنه، نو هغه سپي مونږ تنګو ډیر تنګ کنه، هغه په غوسه کې رااله او زما په دې خپل باندې حمله وکړه. ترور مال د سکارو کو غړی ګرم په پاغه کې مال کوه چې ولاغه په پورې کړی و چې دا سپېلې ونه نه دی او خیر دې زتل سپټ ټیک شي، خو زما خپل وینې نشولا لږه خم خو وینې ته نه وراوتلې. گاوند ماوند خلکو و چې خیر دې زتا دم کې دم لاړه ما، خو بیا زما خپل چې کومه هغه هغه غریدل نه ټیکېدل، هغه خارق سره دا غین سپینی عبارت للې. خو یو ډاکټر لاړو نو په هسپتال کې سره پیوستن ملاوي
دا چې د سپې خوړلې تند علاج نه کول په صورت کې جوان لکوم قسمه خطر سره مخ کې دی شي. په اړې پیښور کې د خیبر ټیچنګ روختون عدنان ډاکټر مشال ریډیو ته ویل سپه روغ وی او کلی ونه، خو که یو تن یې ښکار شي نو باید چې په 12 غنټو کې د نن ځان هسپتال ته د علاج لپاره ورسوي.
دا ضروری خبر نه ده چې هر کستا د سپو د چچرو نه بعد دغه علامات هم راشي، یا سپه دی لیونه هو چې کله هم یې سوک سپه اوچي نو پکار دادا چې دا کس ځان ایمرجنسی طور سي او تاسو تاسو انټي ریبیز ویکسینیشن وکي. دا انټي ریبیز ډوزز دا سي دي پلانرز بولګي، بیا په درې مورز ولګي، بیا په و مورز ولګي، بیا په سوله سم مورز ولګي، بیا وي په 21 مورز ولګي. د دې سره سره که فرض کړل دي مریض وخت ډیره خوړل دي، زخم 1 سم ډپتي نوم نه په بره باندې، نو بیا په دې کې هیومن ایمونوګلوبولین بلګول غواړي او دا هغه قیمت چې دی 60000 نه د 1 لک روپو پورې هسپتال کې اویلیبل نه دي، او هغه مختلف مرزان کې د وزن د حساب سره موږ لګو.
د خیبر پختونخوا صحت محکمې مانیټرینګ افسر ډاکټر ګل سرتاج مشال ریډیو ته ویل د صوبې هر یوې ضلع ته هاغه ځای د ډیمانډ مطابق د دوایانو سپلای کیږي، ولې ځینې وختونو کې د حکومت لخوا د فنډ کمی او یا نشتوالي له وجې ستونزې مخې ته راځي.
ډیمانډ راځي د هر علاقې د هر یو صوبې د ضلع نه، د ضلع نه چې کوم ډیمانډ راشي صوبې ته ډیمانډ مطابق بیا کوم سپلای هغه اوشي هر یو ضلع ته، د دې ډیسټریبیوشن سو او د دې سپلای کیږي یا ډیمانډ څنګه کیږي هغه د فارم
مایکرو پلاننگ کیږي با کدا د ضلع مایکرو پلان چې کوم یو د هر یو کونسل مطابق راغستل شي د هر یو کونسل نه چې کوم مایکرو پلان راشي هغه پس په ضلع کې سٹور کې او ضلع په کوم افیس یې ضلع چې کوم صحت ادارې یې کې موجود دي کوم یو ویکسین د پاروم چې کوم میزل دی کا پولیو دا کا وټور چې سم راځي پدې هغه نه یو جامع یو مایکرو پلان جوړ شي چې هغه ته د ضلع مایکرو پلان ویل شي دغه ضلع مایکرو پلان د هر ضلع نه راشي بیا د زموږ چې کوم صوبایي اداره صحت الته نو دیتا د دغه ډیمانډ مطابق د هر ضلع ته داسې سپلای کیږي
د خیبر پښتونخوا صحت محکمې لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی معلومات کې ویل شوی لدی وړاندې باورته د سپیا نور زهریلا زناور خوړونکو د علاج په غرض سلور زره خوراکونه یا ډوز د حکومت لخوا میلاویدل خوروان کال په 28 فروری ورته د انټی ریبیز یا سپی خوړونکو د علاج واکسین صرف سوار لسوه 15 اتیا خوراکونه راغلی وو کم چې د جون په دویمه ختم شوی یا د محکمه زیاتوي چې د تبې په شمول نورو عامو ناروغو د ویانو لپاره به هم ورته دیرش نه تر سلویخ لک روپو فنډ ترلاسه کیدو ول اوس هغه د ویانې د یونیسف په ذریعه اخستل کیږي چې مقدار کې کمی وي او د اولس ضرورت نه پوره کوي اسما گل مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
د پاکستان حکومت د اگست په 28 د هیواد پوسټ د ترهګرۍ پر ضد د اعظم استحکام په نوم عملیاتو لپاره 40 ارب روپۍ ورکړي د مرکزی کابینه د اقتصادي رابطې کمیټې د دې هدف لپاره 12 ارب روپۍ منځوري کړې دي دا په داسې حال کې ده چې د یو شمیر سیاسي ګوندونو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا ولسونو هم د پوسټ د دې عملیات مخالفت کړی دی خو حکومت او پوسټ د ولسی اعتراضونو په جواب کې ویلي چې دا نوې عملیات به هدفي وي او په ترس کې به یې د یوې سیمې خلک د پخوا په سیر خپل کورونو پرې خودو ته نه مجبور کیږي په دې موضوع زمونږ همکار مجید بابر دا ریپورت برابر کړی دی
د پاکستان حکومت د اگست پر 28 د عزم استحکام پوزي عملیاتو لپاره د شپېتو ارب روپو اضافي فندونه منزور کړل د اگست پر 28 د وفاقي کابینې د منځورۍ نه پس د هغه هیواد د خزاني وزارت په سمدستي توګه 40 ارب روپۍ جاری کړې دا مرستي چې د پوز لخوا په دې مخه غوښتل شوی چې په دوو صوبو کې د وسلوالو سره په جګړه کې خکیلو امنیتی ځواکونو ته نور ملاتړ ورکړي د اگست پر 28 د خزانه د وزارت لخوا جاری شوی بیان لمخې د کابینې د اقتصادي رابطې کمیټې د روان 2023 او 25 مالي کال لپاره د اپریشن د ابتدایي مصرف لپاره د 40 ارب روپو منځوري ورکړه د وزارت یو چارواکي ویلي چې پاتې 40 ارب روپۍ به د مالي کال په دویمه نیمایي کې جاری کړل شي او د پرمختللو پوزي سامانونو په اخیستلو به ولګول شي دا په داسې حال کې دا چې د ازمې استحکام پوزي عملیاتو د اعلان سره په خیبر پښتونخوا کې ولسی اعتراضونه رامنځته شول چې د پاکستان پوز او حکومت چې په جواب کې وویل چې ولس دې اندېښمن کیږي نه او دا عملیات به د پخوا په شان نه وي چې ګوندي ولس به بې کوره کیږي او په مکمله پیمانه به جنگ کیږي خو د دې عملیاتو لپاره د پیسو ورکولو هغه اندېښنې بیا راپارولي چې ګوندي د ازمې استحکام عملیاتو په اړه حکومت او پوز غلط بیانې کوي دا چې د دې عملیاتو طریقې کار بسوي اوایا پر اختیا هم د پاکستان پوز د وسلوالو پر ضد د یو مکمل جنگ تیاری کوي په جواب کې د پوز په خوانی بریګیډیر محمود شاه وایي چې د هدفي عملیاتو ترڅنګ پوز د یو مکمل اپریشن اراده هم لري
او بالکل غا ممکن نه ده چې دیو پر کار شروع کړي دي اول په مزمزه کوي او بیا فل اپریشن هم کوي زما په خیال کارک شروع کیږي او لکی مروت او ټانک او ډی ای خان زیات د تکي بدا اپریشن کیږي بنو چې هم په خیال دې څه خلاصته او هغه باندې ځنل کوي
د راپونو لمخې فعالان ویلي چې د خیبر پښتونخوا خلک د سخت دریځي پر ضد د پوزي عملیاتو لامل سخت ځپل شوې دي دوی زیاته کړه چې بزرګونو ځپلې کورنۍ اوس هم په بدو شرایطو کې ژوند کوي او دا چې پوزي عملیاتو تل د لوی شمیر خلکو د بې ځای کېدو لامل شوی د راپورټونو لمخې په بیرابیلو لاریونونو او جرګو کې د ژوند له بیرابیلو څنګه له قومي مشرانو او ځوانانو څخه نیولې تر سیاسي فعالانو پورې خلکو ګډون کړی وو د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې مظاهره چانو مشال لیډیو ته دا هم ویل چې په تیرو دوو کلونو کې د وسلوالو لخوا یو شمیر پولیس او مشران په نخښه شوې دي خو د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خوانی مشر سید اختر علی شاوای چې کسو ولس په زغرد د وسلوالو پر ضد د یو بل مکمل جنگ مخالفت کړی دی خو د پاکستان امنیتی ادارو سره د ترهګرۍ د بیخ کنای لپاره بغیر له مکمل اپریشن نه بل لا رښتا
چې څنګه هغه خبرې دي فتنال خارج کیر په دی باخ انداز کی وی دی شه منګه بدا دیشن غلطی خط بو او اشاره فتنال خارج او طالبانو توا او بلټکس توا چې ته پورا پاکستان په حساب بلی اول خو تاثر دا یو تاثر بلکی تاثر هم چې دی په حقیقت باندې دی زړی چې سور لوی اپریشن شوی دی او بدل تشوی دی
په دې اړه مو د وفاقي حکومت او داخله چارو د وزارت د دریز معلومولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو خو د پاکستان حکومت د جولای پر دویم ویلی وو چې د عزم استحکام تر بیرغ لاندې پیل شوی کمپاین با نه په پراخه کچا عملیات وي او نه با د ډلیزو بې ځای کېدو لامل شي
دا مشال ریډیو دا
او اوس هم د دې غړې اخیری ریپورت ته ورزو په خیبر پختونخوا کې چارواکي وای چې په دغه صوبا کې د تیر کال په نسبت سا کال د اور لګیدنې پیښې زیاتې شوې دي او د صوبې د ژغورنې او مرستندوی ادارې یولس دویش لخوا ویل شوې چې تیر کال په دغه صوبا کې په کورونو مارکیټونو او دوکانونو کې د اور لګیدنې څخه کم سلور زره پیښې شوې وي خو سا کال د شمیره په زیاتې دوه دوی وای چې سا کال تر اگست د دلشتمې پورې یوازې په پیښور کې د اور لګیدنې 200 او نوی پیښې شوې دي په دې اړه تفصیل د مجید بابر ریپورت کې ورو
د خیبر پښتونخوا د ژغورنې او مرستندوی چارو اداره ریسکیو یو یو د دوایي چې په هغه صوبه کې ورسترلې د اور لګیدو پیښو کې اضافه کیږي د اگست په 23 مشال ریډیو سره په خبرو کې د ریسکیو یو یو د دوه صوبایي ویان بلال فیزی وویل چې د روان کال د بارانونو د شدت له وجې د اور لګیدنې پیښې نور هم زیاتې شوې
خیبر پښتونخوا کې د اور لګیدو واقعات چې دین هغه ورسترلې زیاتېږي کته سو وګوري تیر کال چې دین تقریبا 3700 نه زیات چې دین اور لګیدو واقعات تو پر پورا خیبر پختونخوا کې کا اوسنه مونتش د 1 جنوري نه اوسه پورې وګورو د اگست میاشتې پورې نو تش په پېښور کې سکم 300 د اور لګیدو واقعات رونما شوې دي او دا واقعات اغه دي چې اغه کې خلک هم پکې جام بحق شوې دي زخمیان هم پکې شته او د کې غټ غټ اورونه هم دي لکه صدر کې چې اور لګیدل نو دا ډیر غټ پیمانه باندې او په یخنیانو کې جدي نو هغه ګیس سلندر ګیس لیکیج وغیرہ د لاسه زیات تر حادثات کیږي ک ګرمیانو کې الیکٹرک شاک چې دین او هغه ډیر زیات وجہ اور لګیدو متمخه مخرازي
د بلال فیضی په خبره سخ کال یوازې په پیښور کې تر اگست تر درويشتمه پورې په کورونو مارکیټونو او کارخانو کې د اور لګیدو 290 پیښې شوې دي او زیاتوي چې په دې پیښو کې د کروڑونو روپو د مالی زیانونو ترڅنګ په لسګونو ماشومان خزي او نارینه وجل شوی هم دي او په سلګونو پکې جوبل دي د ریسکیو یو یو د دوه ادارې د اوروجنې د سانګې مشر ماز احمد خان وایي چې د دې اورونو لګیدو په پیښو کې ځاني او مالی زیانونه هله کمې دي شي چې په خارونو او کلیو کې د اوروجنې لپاره د اوبو ځانګړي ځایونه جوړ شي
اویرنس داسې ډیر نشته دی کم چې ویل ایجوکیټډ دی هیڅ هم تلارم راکې کنه یو سایت شي بریکو وخی خو زیاتره مطلب د ریسکیو شولې ټکسیان شولې یا موټر سایکل بایک شو دی دی مونږه مخکې وروسته کیږي دا مسله ده زیاتره بلډینګز چې کوم دا اول سټراکچر کیږي نو دیږي به هی د فایر فایټینګ حوالے سره یا داسي اکوپمنټس حوالے سره دی کی ان کمپلیټ دي خار کې چې دنه کوم څنګه لاري دي نو دغه ته لګو مشکلات دي دي دغه ته مطلب هایډرنټ پکار وی هغه چونکی نشته دي هایډرنټ داسي چلته نه غینا فایر فایټینګ هم کیږي او مطلب دا کوم چې زموږه فایټ ټرک دی هغه ته فیل کیږي کنه تر فیلینګ لپاره موږ د بیا سټیشن تر خپل نیوی کنه بس مطلب نن نږدې بس
د ماس په خبره په صوبه کې د ودانو په ډانچه کې د بیړنیو حالاتو پر وخت د ژغورنې ادارو لپاره د لاسرسي سره تنظیم هم نشته او ولوس هم په دې لړ کې بې غوري کوي چې لوږی زیانونه زیات شي دا چې د اور لګیدو د پیښو آیا سپلټنې کیږي او د دغه پیښو وجوهات او ذمہوار په ګوته کیږي د دې پوښتنې په جواب کې د پیښور اډیشنل ډیپټی کمشنر سانیا ساپای وایي چې د اور لګیدنې د پیښو سرسری پلټنې خو کیږي خو په ډیره دقیقه توګه نه سپلټنې کیږي او نه ذمہواری پر چا چول کیږي او زیاتوی
دا دو کټګریز دي کم نون نېچرل انسیډنس کې دي کې د دې دوه مونږ رپورټینګ کو سر د دوه رپورټینګ زمونږ سره چې کم ایز ان ایئرز اون ګراوند دي هغه د زمونږ ریونیو سټاف پر ریونیو سټاف کې هم چې کم اون فوټ سولجر دي سر زمونږ غ پټواري دي زمونږ پټواري الته لار شي الته ډیمیج اسسمنټ د خپل لحاظ سره کوي هغه کې څه ټیکنیکل خبره نه دونه مالیت سامان اس پر اونر اف د شاپ دونه پکور کې دا سامانو دونه کمرې در وګرځیدلې دا وی تقریبا مالیت دونه جوړ دا رپورټ مونږ لره شي سر مونږه اولیګو بره حکومت
بلخوا د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو سره د مبارزې د اداري صوبایي ویاند انور شهزاد نمو پختل چې آیا د دوی اداره د اور لګیدنې په پیښو کې د شوي ځاني او مالی زیانونو تاوان ورکوي او کنه نو موړی وای
د ډیزاستر په وجه په قدرتي افتونو په وجه باندې شارټ سرکټ کیږي نو شارټ سرکټ په وجه باندې اور ولګيږي نو د هغه کمپنسیشن چې کوم دی هغه پی ډی ایم ای کوي کو چې کله مین میډ ډیزاستر شي یا په خپل په وجه باندې اور لګي یا ګیس سلندر چې کوم دی پلاستیک دوسره هول لګي نو د دې کمپنسیشن چې کوم دی پی ډی ایم ای نه کوي د پرایویټ هغه چې کوم دی بیا د دکانو نه وی نو د دې پراپرټي پرایویټ پراپرټي د کوم دی نه کوي دې اسسمنټ نه کوي نو اداري چې کوم دی هغه د دې کمپنسیشن کوي او د دې لپاره چې کوم ګورنمنت چې کوم صرف پی ډی ایم ای ته چې کوم منډیټ ورکړی دی هغه نېچرل ډیزاستر دی
د خیبر پښتونخوا د ریسکیو یو یو دوه اداره وایي چې تیر کال د هغې سوبې په سرخار پیښور کې د اور لګیدو شپږ سوه شپږ اتیا په مردان کې درې سوه یو دېرش او په سوابۍ کې دوه سوه او دوه پیښې شوې وې د دې نه علاوه د صوبې په څلور دېرش واړو ضلعو کې د اور لګیدنې پیښې مخې ته راغلې وې
دا مشال ریډیو ده که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ